مشال رادیو ته ستړي مشي د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2015 کال د جولای لومړۍ نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو. د مشال ته رڼا لاندې بحث هم لرو، خو لومړی زموږ د همکار احمد شاه ازمینه د دې ګړۍ خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی. نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شوه. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي له ترهګرۍ سره جګړه یوازې د افغانانو نه ده، بلکې په دې کې به نړیواله کچه باید مبارزه وسي. اوس بشپړ خبرونه. نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شوه. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو نن مشال رادیو ته وویل چې نن د خیبر پښتونخوا له بنو څخه د دې قبیلې 100 کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي، او سره له سبا به هر ورځ 150 کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي. په بنو کې د شمالي وزیرستان یو بې کوره کړل شوی کډوال نن مشال رادیو ته وویل چې خپلو کورونو ته په بیا ستنېدو ډېر خوشحاله دي.
الحمدللہ میش پدے بندے نن دیر دے خوشی اظہار دا چے میں نن روان کی شری شوی دو ول کسرنگے چوکمت وچ 90% 95% وزیرستان ایریا کلیئر شوی دو میں میش دا ہمیں اپیل دا کسرنگے چے دا کلیئر شوی دی دار ون شول دا سے دا میش دا نیر دوڑ کوم چے دے تا ترتیب جوڑ شے چے دا روان شی.
بلخ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د چارو د رابطه کاری ادارې پر خپل ویبپاڼه خبر خپور کړی چې د جون تر 15 نیټې پورې د شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ شاوخوا 13,902 رجسټرډ او غیر رجسټرډ کورنۍ خپل سیمو ته بیرته تللې دي. بلخ د یاد سیمو شاوخوا 2,60,000 کورنۍ چې د بې کوره کړل شوو 80% جوړیږي تر اوسه د کډوالۍ ژوند تېروي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په کراچۍ کې د غفلت کوونکو محکمو احتساب پکار دی. نوموړي نن د کراچۍ د دورې پر مهال د لوړې کچې د یوې غونډې د مشري پر مهال په کراچۍ کې له ګرمۍ څخه د کسانو د مړ کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړل. نوموړي همداراز په کراچۍ کې د بجلی د بحران او امنیتي صورتحال په اړه له صوبایي چارواکو سره خبرې اترې وکړې. په سند صوبا او په تیره بیا په کراچۍ ښار کې د تېر اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تاپ له امله تر 1200 زیات کسان مړه شوي دي. د سند صوبې وزیر اعلی سید قایم علي شاه پر دې مهال وویل چې دا وخت هم 15,000 کسان د سند او کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو په ضد د اقتصادي بندیزونو د پلي کولو په برخه کې تر هغه وروسته تر څارنې لاندې راغلی کله چې هند د چین لخوا د پاکستان د ژغورلو هڅه شنډه کړه. د اقتصادي اقدام اخیستو ځواک په پاکستان په دې لړ کې له نږدې څاري تر څو د ملګرو ملتونو لخوا د ګرځول شوو درو ترهګرو حافظ سعید، داود ابراهیم او زکیو رحمان لکوي د اقتصادي سرچینو او جایدادونو د کنګل په اړه څه اقدام وکړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې ویان سمونمل حضرت حسین مشرقیوال نن مشال راډیو ته وویل چې دغه برید پرون مازدیګر ناوخته د لالپورې ولسوالۍ د مچ میژې په سیمه کې وسو. هغه زیاته کړې چې د بهرنیو ځواکونو بې پلوټ الوتکې د وسلوال پر هغې ډلې برید کړی چې له یوې سیمې څخه بلې ته روانه وه. نوموړي وایي په دغه برید کې 14 وسلوال مخالفین وژل شوي دي، خو دا یې ونه ویل چې دغو وسلوالو په کومه ډله پورې تړاو درلودی. په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو تر څنګ داعش وسلوال هم فعالیتونه پیل کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له ترګري سره جګړه یوازې افغانانو نه ده، او باید په دې برخه کې په نړیواله کچه مبارزه وسي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیری په روس کې د افغانستان د امنیت په اړه جوړیدونکي نړیوال کانفرنس ته په اشاره سره وویل چې دا د ټولو دنده ده چې د ترګري پر ضد مبارزه وکړي.
یوازی د روسی هیواد نه، زمونږ د آسیا میانه او زمونږ نور ګاونډیان هم باید په دې هکله باندې تشویش ولري او د افغانستان سره په دې مبارزه کې ځان شریک وګڼي. که روسیې ته دا تشویش وي چې د افغانستان نه به روسیې ته خطر وي، موږ هیچا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد باندې استعمال شي.
په این حال کې د کورنی چارو وزارت وایم بیا وایي چې روانه جګړه نه یوازې د سیمې او افغانستان د امنیت لپاره ده، بلکې د نړۍ امنیت ته هم ډېره ضروري ده. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې ټاکل شوې په ماسکو کې د افغانستان د حالات په اړه په اکتوبر میاشت کې د شنګای همکاریو سازمان په مرسته نړیوال کانفرنس جوړ شي. ویل کیږي چې په دې نړیوال کانفرنس کې به د شنګای د غړو هیوادونو امنیتي چارواکي ګډون کوي. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي اندېښنې ته په اشاره وایي چې که نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي نو ناورین به رامنځته شي. د دې جرګې دوه مرستیال نذیر احمد زی مشال رادیو ته ویل نړیواله ټولنه لکه څنګه چې اړتیا ده هغومره افغانستان ته لیوالتیا نه لري. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو خاص استازی نیکولس هایسم تیر ورځ خبرداری ورکړي که نړیواله ټولنه دا هیواد هیر کړي پایلې به ډېرې خطرناکې وي او شته لاسته راوړنې به له منځه لاړې شي. خبرونه لمشال اډیوس خوري. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو پرون د تهران د اټومي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر اوومې نیټې پورې نور وخت اخیستی دی. ایران، امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني پرون په ویانا کې کومې موافقې ته ونه رسېدل او پریکړه وکړه چې د جولای تر اوومې به خبرې جاري ساتي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې اړه ویل دي دوی له اوله سره ویلي وه که چیرې له ایران سره موافقه د اطمینان وړ نه وي نو د خبرو څخه وتلی سي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا ویل دي چې د معاهدې پر سر زیات شمېر خنډونه له منځه تللي دي خو ځینې لا هم پاتې دي. مذاکرات کوونکي وي داسې معاهدې ته د رسېدو لپاره کار کوي چې تر مخه ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي او په بدل کې پرې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل سي. د انډونیشیا په سوماترا ټاپو کې د یوې پوځي ترانسپورټي الوتکې د نسکورېدو په پیښ کې د مړو شمېر 130 ته لوړ شوی دی. د هیر کولیس سی 1 130 ډوله الوتکه پرون د سوماترا په میدان ښار کې د استوګنې پر سیمه نسکور سوه. د انډونیشیا د هوایي ځواک مشر اګوس سوپریتانا وویل په الوتکې 130 کسان سپاره او ګمان نه کوي چې څوک پکې ژوندي پاتې وي. په الوتکې کې پوځیان او د هغوی کورنۍ وي. او ملګري ملتونه وویل چې د معلوماتو پر اساس د روان میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 1,08,000 کډوال د سمندر له لارې اروپا ته رسېدلي دي. راپور وایي چې دا ارقام د تیر کال د همدې مودې په پرتله 80% زیاتوالی ښیي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 144.15 روپۍ او 144.60 روپۍ. یو پاؤنډ 168.50 روپۍ او 168.90 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 28 روپۍ. یو سعودي ریال 20.10 روپۍ او 20.35 روپۍ. یو افغاني 1.02 روپۍ او 1.04 روپۍ. او 268 ایرانی ریال په یو پاکستان روپیه خسته کیږي او 283 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورس د پیښور او بنو په یو نیمځای کې د باران امکان دی او د کوټې په یو نیمځای کې به وریځې خوري وي. په پیښور کې زیات نه زیات 18 او کم نه کم 28، په بنو کې زیات نه زیات 18 او کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د پوځي عملیاتو لوجه به کورکل شوي د شمالي وزیرستان د ایده قبلي خوشه سل کورنۍ نن خپلو سیمو ته ستنېږي.
میز یې ډېر خسول کړی دی او باقی خبره دا ده چې تاسو دغه او سرونه ته چې دا کوم اطمینځای چې خامخا خپل وطن ته ولاړل.
د خیبر پختونخوا په سوار لسو ضلعو کې د جولای په 15 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي.
احساس ګرځولو اختیار دا صرف او صرف ہوم ڈپارٹمنٹ یعنی مطلب پولیس یا سیکورٹی اداروں سره دی هغه به دا آئیڈینٹیفائی کوي او به دا هغه په دغه باندې الیکشن کمیشن باقاعده رقم لري کړه فوج ضرورت وي نو فوج به هم کال کولی شي.
او د سوات هغه دارالامان حال درکو چیرته چې د مختلفو مسلو له وجې ښځې ژوند کوي.
زوایم چې په دارالامان زموږ چې د سوات کم حالت ته نو هغه انتهایی بدتر دی او زموږ زناور د اوسېدو ځای هم نه دی چې انسان پکې زناور اوسې پدې کې.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د بنو د بکاخېلو کیمپ نه د ایده قبیلې له 3000 بیکوره شبو کورنیو نه سل خپلو سیمو ته ستنېږي. دا خلک د قبایلي سیمو خوشه لس لکو بیکوره کړل شوو هغو قبایلو نه دي چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې په کورونو پرېښودلو مجبوره شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یو این اوچا په یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې د تېرې میاشتې 15 تاریخ پورې لا هم خوشه 2,60,000 نورې کورنۍ بیکوره دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکو په وینا د شمالي وزیرستان میرعلي تحصیل د قبیلې باقاعده واپسې نن شروع شوې چې سل خاندانونه به واپس ځي. دوی وویل دغه کډوالو واپسي لپاره یې تیاری کړې چې سهار شپږ بجې دوی ته د واپسي ضروري اسناد ورکولو لپاره راغلي. سبا نه به د واپسي په دغه مرحله کې روزانه په حساب سره یو نیم سل خاندانونه واپس ځي. د ایده قبیله دوه مشران نور علم خان او احمد خان وای پر واپسی خوشاله دي او غوښتنه لري چې ټول وزیرستانیان واپس ولېګل شي.
امیر ډېر د موجوده حکومت نه خښول دي، میر یې ډېر خښول کړی دي، او باقي خبره دا ده چې دا سویا دغه او سرونه ته چې دا کوم اطمینځای چې خامخا خپل وطن ته ولاړل دا ډېر خلک ته، ډېر شریف خلک ته چې کوم اطمینځای بنده غزر ویږي و خپل وطن ته د میر غوندې واپسي وکړو لوړ شي میر به په ځای نه ډېر خښول.
وزیر دا وړ د میر مسلمان ورینا دي و چې ټول مسلمان ورینا میر سره په اتفاق ټول لوړ شي صاحب میر دانه ایداک سارتش وی چې ور سره چې کیمدو کنای درخل نه اونسا یره د ټنډي سار راسه د تخیل راسه د ګورویک راسه دا خالق غون په خپزاد سره په خپل کې ریا بوتشي.
یو بل کډوال ډاکټر مصطفی وای حکومت چې خپل وعده پوره کړی او د دوی په تعلیم او صحت توجه ورکړي.
میر چې د کیمنن روان کیا شری دو ادا کې کوم میر دې اخوا فوج پاکستان او د حکومت پاکستان ډېر مشکوري چې میر نه خپل کې رتا واپس راونی. میر د حکومت نه دا هم مطالبه دو د حکومرانونو چې کیمه میر سره وعده کړی وي چې پارش دانش سکول سیستم دی، ایجوکیشن دا او صحت چې کیم پروګرامز دی چې هغه وعده دی مکمل کو او میر ته هغه دوی ایسا کې سم تکلیف.
تسلیم خان وای
الحمدلله میر په دې باندې نن ډېر د خوشې اظهار ده چې میر نن روانګي شری شوی دو ول کسرنګ چې حکومت وی چې 90% 95% وزیرستان ایریا کلیر شوی دو. میر دا هم نه فیل ده کسرنګ چې دا کلیر شوی دي دا روان شول داسې ده میر نن را دوړ کوم چې دې ته ترتیب جوړ شي چې دا روان شي.
اف ڈی ایم ای چارواکو په وینا شمالی وزیرستان ته کډوالو واپسی روان کال د مارچ میاشتې 1.5 نیټې نه شروع شوه چې تر اوسه پورې یو لس تحصیلونو کې یوازې د یو تحصیل سپین وام قریبا 2100 کورنۍ واپس لیږل شوې دي او شمالی وزیرستان نه بے کوره شوی د اف ڈی ایم ای سره رجسٹرډ شوی کډوالو کورنۍ شمیره د 1,00,000 نه اوړېدلې ده. شمالی وزیرستان میرعلي میرانشاه بویا او غلام خان سلور اغا تحصیلونه دي چرته نه چې په مکمله توګه د لکونو په شمیر خلک بې کوره شوي او یادو تحصیلونو کې د دا وړو ټولې قبیلې او وزیرو زنه قبیلې میشتې دي. ایدک د میرعلي تحصیل د وړو اوله قبیله ده چې واپسي یې پیل شوې او پولیټیکل انتظامیې په وینا یادې قبیلې 4,000 کورنۍ نوم لیکنه شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 628، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان په سرحدي سیمه انګور اډه کې د پاکستان او افغانستان امنیتي سرتیرو ترمنځ د ډزو د تبادلې رپورټونه ورکړل شوي دي. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې انګور اډې بازار هم تړل شوی دی او د تګ راتګ لارې هم بندې دي. د پیښې نور تفصیل له سیلاب محسود ناورو.
د سولي وزیرستان سرحدي سیمې انګور اډانه را رسېدلو اطلاعاتو په مطابق د افغانستان او پاکستان امنیتي فورسې سرتیرو په منځ کښې د نښتې او ډزونو د بدلون په نتیجه کښې د دواړه لوریانه یو تن مړ او 15 نور پر هرژلې شوي دي. د انګور اډا ځایي اوسېدونکو په ډېر اسمیل خان وڼه کښې د خفیه ادارو چارواکیو د نومونو نه جوتولو په لوز مشال ریډیو ته وویل چې دغه نښته د شپے دولس بجے وشوا چپکشے دے ڈزونو دے بدلون لڑائی تر دو گھنٹوں پورے پلا پسے روانہ ہوا دا ہو ذرا یہ زیادہ کڑا چھپ پر ارجلی کا سونکش دے پاکستان فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن دوا مزدیرون درے افغانیون شامل دی او یو وجلا کسان دے افغانستان سرا تعلق لاری خدا جوت انشوا چپ ارجلی او وجلا افغانی پوجی سرتیری دی او کا دے افغانستان بے پلوا و سے دون کی دی دا ہو ذرا یہ داہر وشول چھ دن شت عمر جوبل باعث دے باب وزیرستان پاکستان پنم جوبے دن کا آغا گیٹ لیا دروازہ دا حکومت دے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن پا وساطت پا دگی سرحدی کرشا جوڑی جی خو پا بلوری دے سرحدی پولے پا آغا غاڑ موجود دے افغانستان دے ملی پوز او نور چروا کی داتا نہ تیار دی او نہ مانی چھ پاکستان دے دغا دروازہ جوڑا کی دغا وجہ نن گرما یولس بجے یو زل بیا دے وڑے وسلے ڈزونا ورش ول چکم بیا زر کی ودار دل او دغا ڈزونا دے سزا نی مالی زیان باعث ہم ورنہ گرزدل ذرا یہ دا ہم وویل چھ دا وقتان پا دوارا لوریا تا تریخوالا موجود دائے دے انگورا دا بازار بند و دوارا لوریا تا دے گاڑیو او دے خلکو تگ را تگ ہاں و دار دلائی دائے ما حسا وقرا چھ پا دغا بریک شے دے افغانستان پا سیم و خوست و انگورا ڈاک شے دے افغانستان دے چرواکیو سرا تماس وند سا خود دے ٹلیفون نیٹ ورک نکمائی پا وجہ پا دغا حسا کشے بریالائی نشوالا سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو په 15 جولای د خیبر پختونخوا سوار لسو زلو د درینه مساونه زیاتو پولینګ سټیشنو باندې چیرته چې د بدنظمۍ او د درغلۍ لوبج بیا بلدیاتي انتخابات اعلان شوه دي د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک ته الیکشن کمیشن نه د پاوس پر ځای کولو غوښتنه کړې ده بلخوا صوبای الیکشن کمیشن وایي چې دوی پوره پوره مرستو کولو ته تیار دي په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو اعلی پیغونډه کې د الیکشن کمیشن نه غوښتنه کړې ده چې خیبر پختونخوا کې راتلونکي 1400 ضلعو کې بلدیاتي انتخاباتو کې د بدنظمۍ مخنیوي لپاره دی په حساسو پولینګ سټیشنونو باندې پوز پځای کړي پرون د وزیر اعلی په مشوره کې شوې ده غونډه کې د خیبر پختونخوا د داخله او بلدیاتو محکمو سکرټریانو د کابینې غړو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او پاکستان تحریک انصاف غړو هم ګډون وکړو غونډه کې د پریکړو په اړه باندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا د خیبر پختونخوا د مالی صوبایي وزیر علی امین گنڈاپور مشال لیڈو ته ویل
موږ ریکوست کړی دی چې پاکستان آرمی د راشي چې کوم مېر باندې الیکشن وشي چا سره دا موږ باندې سوال نشان دی نه کدا پولیس چوکې موږ لاندې راځي کچا په دغه باندې ټول کو په دغه باندې سوال نشان دی نه په الیکشن باندې
بلخو خیبر پښتونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سویل خان مشال لیڈو ته ویل چې د امنیت ذمہوري د صوبای حکومت ته خولې دی به د شفاف انتخاباتو او د درغلې مخنیوي په لړ کې د صوبای حکومت پوره پوره مرسته کوي او چرته چې هم دوی ته د پوز یا د اف سی د ځوانانو ضرورت وي حل تک با دغه کسان پځای کولی شي
باقاعدہ صوبائی حکومت کوآرڈینیشن سرا دہی بتا ریکمینڈ کری سکتی چونکہ حساس گرزول اختیار دا صرف اور صرف ہوم ڈپارٹمنٹ یعنی مطلب پولیس یا سیکورٹی اداروں سر دے آگئی بتا آئیڈینٹیفائی کی اور بجا آگئی پر اغبان الیکشن کمیشن باقاعدہ رقم لے کے فوج ضرورت تھی فوج بم کال کو رشی اور کم لے کے ایف سی ضرورت تھی یا نور سے سیکورٹی اسٹاف ضرورت تھی ممکن ہے حدہ پوری دا الیکشن پر امن اور خط طریقہ باندھنے چاہیے سر تو رسی
دپا مولدا چی وزیر اعلی خیبر پختون خوا پرویز خټک په دا غونډه کې د الیکشن کمیشن نه د پولینګ سټیشنو زیاتول هم غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په 2 جولای به د ټولې پولینګ عملی په خړول تربیت کولی شي او دوی بحث کوي چې په 1400 ضلعو کې دغه انتخابات بغیر د بدنظمۍ او په پرم نه توګه وشي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ترنا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم
افغانان سو باری بے شک چکا
دیر سخت راگاری تیرا یہ ہر چکی
دوستان کا مسلسل کلمی دارے بندی د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه ده زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکایان په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د بیلابیلو شخړو کې ښکېلو ښځو لپاره د سوات په منګوره کې یو دارالامان جوړ شوی دی. د دې ادارې ودانۍ خرابه ده او بیا بنیادي سهولتونه هم نه لري. دغلته موجودو ښځو مشال رډیو ته ویلي چې نه یوازې د دوی شخړې نه حل کېږي، بلکې ځای هم کم دی او د ښځو شمیر پکې زیات دی چې له وجې د ناروغیو د خورېدو ویره هم ده. په سوات کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکې میرمنې پر حکومت نیوکی کوي چې د ډیر مالی فنډ باوجود یې هم په دارالامانونو کې د ښځو ستونزې نه دي حل کړي او سهولتونه ورته هم نه دي برابر شوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د سوات د غزې ته ورغلی او هلته یې د یو څو ښځو سره خبرې هم کړې دي.
سوات مرکزی ښار منګوره کې د دولت لخوا جوړ کړی شوی اداره چې پکې داسې زنانه چې کورنۍ شخړې لري او عدالت د تحفظ لپاره یا د مقدمو ترسره کېدو پورې په بند کې ساتي، په داسې حال کې دا چې د کرایه ودانی لري. یو برخه کې پولیس او بله برخه چې صرف په څلورو کمرو مشتمله ده، پکې د شپېتو نه زیاتې زنانه اوسیږي. دغه اداره چې ورته دارالامان وایي د انتظامیه تر مخه بعض وخت د زنانو دغه شمیره د سلو نه هم زیاته شي او د زنانو سره بچیان هم وي. په دارالامان کې بند زنانه د کورنو شخړو له وجې خپله پیژندګلو نه کوي. یوه پیغله چې د تیرو څو میاشتو راسې په بند کې دا په دا اړه وایي:
نزه کوم مشکلات کټونه راتم کم دي، یو کټ کې دوه دوه تنه سمالي او چې بیماری یو تن تر شنه آزاد بل تلګي او نو وبو مشکلات راته باترمونه بندې دارالامان دی راځي بدل کی چې غټ زی او کټونه ادم راته راوړي.
دارالامان ته درسنو غړي په داسې حال کې پریخو دی شول چې یو مقامی غیر دولتي ټولنې خويندو جرګې په دا اړه صوبای اسمبلی غړي ته شکایت وکړو او په ګډه دارالامان ته ورته دتلو اجازه ورکو. په دغه بوقات د یاد شوی ټولنې مشر تبسم عدنان اویل:
زوایم چې په دارالامان زمون چې د سواد کم حالت ته نو هغه انتهایی بدتر دی او زنج زناور د اوسېدو ځای هم نه دی چې انسان پکې زناور اوسې. پدې کې او پدې کې ټول قصور چې دی هغه خپل ګورمنټ ته کومه چې هغه د سره پدې باندې چرته نظر ثانی نه ده کړی، پدې نظر نه دی چولې چې د څومره سینسیټیو ایشوز دی ته راځي او څومره د سینسیټیو معاملاتو سره تړلې ښځې زنانه دی ته راځي او دا اوس سره بیا ماشومان بچیان راځي او بیا چې دی نو بیا د هغه ماشومانو مستقبل څه دی د هغې سوچوم د چا سره نشته. بیا داسې ښځې پکې دي چې د څلورو څلورو کالو نه دلته کې ناستې دي، د هغوی د مسلو څه حل نه راوځي دلته کې. بیا داسې جنکۍ پکې هم دي چې هغه بالکل مینټلي دماغي طور سره هغوی ټیک نه دي، سیټ نه دي. نو زما په خیال د هغوی علاج چې دی نو ماته نه ښکارېږي چې په صحیح طریقه باندې کېږي.
منګوره دارالامان کې موجود مشرانو خبریالانو ته په دا اړه په ریکارډ د څه ویلو نه ډډه وکړه، ولې په دغه موقع ځي د صوبای اسمبلۍ غړي فضل حکیم خان هم دارالامان په خپله ولیدو او وروسته یې خبریالانو ته وویل:
ان شاء الله به ایمرجنسی کې بوله دا بلډینګ زه چینج کوم، بل بلډینګ بولم ولا ما او ان شاء الله باترومونه بوتم ارنج کوم، نور چې زمونږ حکومت ته ان شاء الله جنریټر بوتم ارنج کوم. جنریټر هم نشته ګرمۍ ده، ته ډېر پرابلم چې څومره زمونږ کېږي نو هغه پورې به ان شاء الله تعالی زمونږ صوبای حکومت په دوسر منګا کو هغه وجه دا ډېر غریب غریب طبقه ده. ما شومان دې بګی تاسو مو قتل ما مو قتل یقین وکړه ما خوره ډېر زیات خپه شو او دوه درې ګڼټي ټایم په دیوان جوړو.
دارالامان کې موجود باز زنانه وای چې مقدمه په عدالتونو کې د مدیر سره روان دي او دوی په داسې حال کې ورځ شپې سبا کوي چې نه حکومتي ادارې او نه غیر دولتي ټولنې پوښتنه کوي. دغه رنګه د کور خلق ورته هم په ښه نظر نه ګوري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پېښور ډیپټي کمشنر د روژې په میاشت کې د چرګانو د نورې غوښې د زیاتېدونکو قیمتونو د کمولو په غرض افغانستان ته د چرګانو او نورو څارویو په کاروبار بندیز لګولی دی، خو بیا دغه کاروبار کوونکي وایي چې د بندیز له وجې د غوښې په قیمتونو کې هیڅ کمی نه دی راغلی او نه په دغو قیمتونو د دې بندیز له وجې څه اثر پرېوځي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر لخوا جاری شوې اعلامیې تر مخه ځلي انتظامیې د روژې د میاشت لپاره افغانستان ته د چرګانو، څارو او د غوښې په کاروبار بندیز لګولې دی. اعلامیه زیاتوي چې افغانستان ته د چرګ او د څارو د بندیز هدف د روژې په میاشت کې په پېښور کې د غوښې او چرګ زیاتېدونکو قیمتونو باندې قابو موندل دي. خو د خیبر پختونخوا د چرګانو د فارمرانو د تنظیم مشر فضل مالک وایي چې د چرګ په قیمت کې سیواوالی افغانستان ته د چرګانو د کاروبار له وجې نه، بلکې د چرګانو د کم پیداوار له وجې دی. او که ځلي انتظامیه افغانستان ته د چرګ په اړولو بندیز او هم لګوي، نو په نورو لارو باندې دغه کاروبار روان وي.
پکار دا دی چې فارمر سپورٹ شي او دې زیات مال پیدا کی، نو یو بریټ مطلب دا دی کوي بلدا چې دغه تحفظ ورکی چې دې سعودي ته مال لیږي او کابل ته لیږي چې بار ملکونو ته زمونږ زراعي جوړ شي. د زراعي جوړېدو لپاره به زمونږ په ملک کې چرګرځانی او په دې کې به پروډکشن هم او روزګار به وي. په دې وجه باندې بحران پیدا شوی دی چې مخکې مال زیات پیدا شو او هغه بار وته زراعي نه وي، د هغې په وجه خلکو ته نقصان شو، فارمونه زیات تر بند پراته دي.
د څارویو سوداګر نورخان وایي چې افغانستان ته د څارو وړلو باندې بندیز یوازې د کاروبار کوونکو خلکو لپاره تاوان دی او عام اولس ته ترې کومه ګټه نه ترلاسه کی.
ټولې مرماتو غوره پغلان دي او دغه شانتي دي
د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر تر مخه د روژې په میاشت کې افغانستان ته د چرګانو او څارو په کاروبار د بندیز خلاف ورزی کوونکو پر ضد به د یو سل څلور څلوېښتم دفعې د لاندې کاروایی کولی شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو زو کراچۍ ته چرته چې له شاوخوا دوه کلو راهیسې د رینجر ځواکونو په مشرۍ د نامنۍ او تاوتریخوالي ضد عملیات روان دي، خو په دې وروستیو کې ځینې سیاسي ګوندونو په ځانګړي ډول ایم کیو ایم او پیپلز پارټۍ پر عملیاتو انتقاد کړی او دریز لري چې دا عملیات یو اړخیز دي او دوی په نخښه کوي. بلخوا د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون ګوند د دې ګوندونو تورونه نه مني او وایي د امنیت ترخه کېدو پورې به دغه عملیات دوام لري. زموږ همکار پامیر ساحل په دې رپورت کې تفصیل ورکوي چې د کراچۍ د عملیاتو اصلي مقصد څه دی او ګټه چا ته رسیږي.
په کراچۍ کې لمودې راهیسې د وسلوالو پر ضد د رینجر ځواک عملیات روان دي چې ورباندې ځینې ګوندونه لکه ایم کیو ایم او پیپلز پارټي نیوکه کوي. د شنونکو په اند دې عملیاتو یوازې د کراچۍ په سطحه نه، بلکې د پاکستان پر کچ یو ډول سیاسي کړکیچ پیدا کړی دی او د مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم او پیپلز ګوند ترمنځ یې فاصلې هم پراخې کړې دي. د دې بېلګه د ایم کیو ایم مشر الطاف حسین وروستۍ ویناګانې دي چې پکې هغه د خپلو هلو ځلو جاري ساتلو خبره کړې او څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند مشر آصف علي داری هم په خپل وینا کې پر پوځ او سکیورټی اسټابلیشمنت شدید انتقاد وکړ چې ورسره باندې د واکمن مسلم لیگ نون غبرګون راغی. کراچۍ میشت خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن وایي اصلا د کراچۍ ټولو مهمو ګوندونو ایم کیو ایم، پیپلز پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند د ناامنیو ختمولو په موخه د عملیاتو ملاتړ کړی وو او په دې لړ کې پر یوې موافقې لاسلیک هم کړی وو. نو پوښتنه دا ده چې ځینې ګوندونه ولې وسط دې عملیاتو خلاف دي. ضیاء الرحمن وایي ځینې ګوندونه دریځ لري چې دا عملیات بے طرف
فوج کم لاندې ادارې دي، لکه رینجر د ګورنمنټ کراچۍ شروع کو، آپریشن شروع کو، نو دې خلکو په کوم خلک نیول کېږي، د پټو همدردان، د پټو غړي نیول کېږي. نو دې لپاره دوی اعتراض کوي چې دا آپریشن بایس ته او دا آپریشن زموږ خلاف ته. دوی اگر تو ګوري تقریبا د ټولو پټو خلک نیول شوي دي، کم چې په دې مختلف جرائم کې ملوث ول، لکه کلینګس کې، بدخوري کې، پیپلز پارټي، د ایم کیو ایم، د ان پی، سندھی کمپرسان او سنی طریقه.
ک یوې خواته ګوندونه سلا شوی ول چې په کراچۍ کې د عملیات وشي او وسی مخالفت کوي او ګواښونه کوي، نو د کراچۍ د عملیاتو ګټه چا ته رسیږي؟ د سیاسي چارو پوه او خبریال علي ارقم وایي کراچۍ لوی کاروباري ښار دی چې پکې هم په رسمي اقتصاد او هم په نارسمي کاروبارونو کې د ټولو ګوندونو، ډلو او ادارو خپل ونډه ده.
کراچۍ خو کمرشل ښار دی، دلته کې د یو ډېر غټه پیمانه باندې یو طرف ته فارمل سټرکچر دی، بل طرف ته انفارمل ډېره غټه اکانومي ده. کنه نو دا ټول په هغه کې فریق دي، لکه مثلا څه طریقه باندې هغه بینیفیشری دي چې دا پولیټیکل پارټیانې دي او په فوج او رینجرز به ذاته خود دي. کنه لکه رینجرز دلته کې کنسٹرکشن بزنس کې بایر کنسٹرکشن مټیریل چې کم دی، دا کمپنی خپل رخصري ده هغه به ذریعه باندې هغه ځان نه هم استعمال او کمرشلی مارکیټ کې هم پرووایډ کوي. د رینجرز دلته کې په کراچۍ کې خپله سیکورټي لایسنس سیکورټي کمپنۍ ده چې کوم هغه سیکورټي ګارډ مختلف ادارو ته او بزنس انټرپرایز ته فراهم کوي. زما خیال خو ذاتي دار چې دا ټول هم د ریجوګیشن دی لکه خپل شیر د بڑاوالو د خپل شیر د بڑاوالو یو تګودو ده یو کوشش دی.
خو خبریال او شنونکي ضیاء الرحمن له علي ارقم سره موافق نه دی او وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په هغه ښار کې د سیاسي ناامنۍ لویه پیښه نه ده شوې. ضیاء الرحمن زیاتوي کاروباریانو هم پر امنیتي ادارو فشار زیات کړی چې د ښار د امنیت وضع دې ښه کړي. نو که څه هم ایم کیو ایم د مهاجرو، پیپلز ګوند د سندیانو او بلوڅانو، اے این پی د پښتنو او سنی تحریک د بریلویانو په سیمو کې نفوذ لري او د خپلو خلکو ملاتړ ورسره دی، خو د عملیاتو تر ټولو زیاته ګټه ولس ته رسي.
تاسو مشال ریډیو تغوغي د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د احمد شاه اعظمي نورو.
نن د شمالي وزیرستان د میرالی سیمې د قبیلې د بیا ستنېدو لړۍ پیل شو. د قبایلي سیمو د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو نن مشال راډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا له بنو څخه نن د قبیلې سل کورنۍ خپلو سیمو ته ستنېږي او سر له سبا به هره ورځ یو نیم سل کورنۍ په خپل وار سره خپلو کورونو ته ځي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې په کراچۍ کې د غفلت کوونکو محکمو احتساب پکار دی. نوموړي نن د کراچۍ د دورې پر مهال د لوړې کچې د یوې غونډې د مشري پر مهال په کراچۍ کې له ګرمۍ څخه د کسانو د مړه کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړل. په سین صبح په تیر بیا په کراچۍ ښار کې د تیر اونۍ راهیسې د سخت ګرمۍ او تپ له امله تر 200 زیات کسان مړه شوي دي. پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو په ضد اقتصادي بندیزونو د پلي کولو په برخه کې تر هغه وروسته تر څارنې لاندې راغلی کله چې هند د چین لخوا د پاکستان د ژغورلو هڅه شنډه کړه. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې 14 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د امنیه قمندانې ویاند حضرت حسین مشرقوال نن رسنیو ته ویلي چې دغه برید پر مازیګر ناوخته د لالپورې ولسوالۍ د مچ میژې په سیمه کې وشو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له ترهګرۍ سره جګړه یوازې د افغانانو نه ده او باید په دې برخه کې په نړیواله کچه مبارزه وشي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیر په روس کې د افغانستان د امنیت په اړه جوړیدونکي نړیوال کانفرنس ته په اشاره سره ویلي چې دا د ټولو دنده ده چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د خاص استازي اندېښنې په اشاره وایي چې که نړیواله ټولنه افغانستان هیر کړي نو ستر ناورین به رامنځته شي. او ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونو پروند د تهران د ټیمي پروګرام په اړه یوې جامع موافقې ته د رسیدو لپاره د جولای تر 8 نیټې پورې نور وخت اخیستی دی.
لن خبرونه مو زموږ د همکار احمد شاه اعظمي اوریده. اوس هم راځو 19 پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث د دې پروګرام کوربه زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترونه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ د تګ راتګ کومه لړۍ چې په تیرو میاشتو کې تیز شوې وه که اوس وکتل سي نو لږ څه وروسته وي. دا ټاکل شوې وه چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر به د اسلام آباد سفر کوي چې یو وار یې وځنډولې خو بیا یې بیرته وویل چې دغه سفر به کوي. د افغان ولسمشر اشرف غنی په واک کې تر راتلو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې تودوالی راغلی و او اشرف غنی ځینې عملی اقدامات هم کړي وو. په جواب کې به پاکستان افغان طالبانو باندې خپل اثر او نفوذ استعمالولی چې له کابل سره د سولې خبرې وکړي او په دې لړ کې ځینې ناستې هم سوي دي. پښتنه دا ده چې اخر ولې خبرې پر مخ نه ځي؟ افغان ولسمشر له کوم فشار سره مخامخ دی او د اسلام آباد ستونزې او اراده څه ده؟ دا او سره تړلې نورې پښتنې د مشال ترونه لاندې باز کې چېړو. په اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر او په لندن کې خبريال سمی یوسفزای چې د طالبانو چاري لډیر نشدې چاري را سره ملمانه دي. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته هرکلی کوم.
مننه. السلام علیکم.
مننه سمی یوسفزای صاحب. پایل بل تاسو زخه وکړو. لکه څنګه چې پښتنه راپورته کړه بهرال ډیر څه د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمن ولیدل سو راولیدل سو ډیری طرحې بسوي د پردې شاته ډیر خبرې سوي اخیر د خبري د طالبانو د حکومت ترمنز یا بیا د پاکستان د اعتماد د بحالي پر مخ ولې نه ځي دا خبره؟
و
واکن هم په تیر و دیر لسو کلونو کې چې د پخوانی ورس مشر کردی صاحب په وخت کې یا د هغې نه وروسته د اوسني ولس مشر اشرف غني احمدي صاحب په وخت کې ډېر ځلې توندې توندې دورې شوي دي، مسلسل دورې شوي دي، یو بل سره رابطې شوي دي، خو متاسفانه کوم څه ته چې ضرورت ده او هغه بنیادی موضوع د ټروریزم یا د طالبانو موضوع ده، په هغه موضوع باندې پرمختګ نه کیږي. باقی چې څومره نورې رابطې دي، د خلکو رابطې دي، د تجارت رابطې دي، اقتصادي او فرهنګي رابطې دي، هغه ډېر په ښه پرمختګ روان دي، یو بل سره هر څه په سمه دي. خو بنیادی شکایت چې ده هغه دا ده چې افغان حکومت او د افغانستان خلک په دې باور دي، یعنی شک نه لري، په دې باور دي چې که پاکستان حکومت افغان طالبان باندې فشار واچوي او هغوی د پاکستان له خاورې وباسي، نو سمدستي په افغانستان کې امن راځي او هر څه جوړیږي. خو بل طرف ته پاکستان دا فکر کوي چې د افغانستان دا غوښتنه یا په ځای نه ده، او یا مونږ دومره هم په طالبانو باندې یا فشار اچولو وخت نه درغلی، یا زمونږ په وس کې نه ده چې طالبانو ته څه ووایو، هغه دې زمونږ خبره ومني، او مونږ دومره اغیزه نور باندې لرو، او ممکن افغانستان حکومت یا د افغانستان خلک صحیح په دې اړه باندې ادراک نه لري. نو زما په خیال بنیادی مشکلات شته دي. ځینې خلک دا فکر کوي چې پاکستان اوس هم په دې سوچ کې ده که یو مضبوط افغانستان جوړیږي، نو د دې هیڅ ګارانټي نشته ده چې هغوی به د پاکستان سره ښه تعلقات ولري. هغه کسان بهترین مثال یې دا ده چې هغه کسان چې پاکستان سره ډېر نږدې وو، لکه استاد رباني یا حکمتیار یا احمد شاه مسعود یا نور کسان، کله چې دوی د کابل په تخت ورسېدل، دوی د پاکستان پر خلاف شو او د هندوستان او نورو هیوادونو سره یې رابطې نږدې شوې. په پاکستان زما په خیال ممکن نه دی یریږي که پاکستان
سمې سبزی سے بخشنه غواړم. زه وایم چې همدغه خبره به جاری وساتو که تاسو اجازه راکړي بل سوال کې بیا زه تاسو ته راسم. اجازه ده؟ ایاز وزیر صاحب تاسو ته هرکلی کوم، او پوښتنم دا ده چې سمیع سبزی صاحب خو خپل یو تصویر واضح کړي چې خبرې اترې په کوم انداز، په کومه طریقه او کوم خنډونه، کومې ستونزې او څه ارادې پکې شامل دي. تاسو یوه لیکنه کړې وه څو شپې له مخه، او تاسو ویلي وو چې باید پاکستان افغانستان ونه بایلي، یعنی په داسې حالاتو کې چې کوم اشرف غنی تر ډېره حده تر فشار لاندې دی او له پاکستان سره ځینې داسې اقدامات کړي دي چې هغه پاکستان ځینې اندېښنې لري کړي دي. له تاسو پوښتنه دا د بهرال په دې باندې خبرې سوې وي چې ستاسو په خیال باندې مهم خنډ څه دی اوس دا وخت چې هر څه اندېښنه ختمه شوې هم دي؟
ګوره، هغه د ډاکټر اشرف غنی صاحب بیان د کندهار وال کو ګوره، هغه نو وروسته هم شاید پرون دی که نن دی بیان ورکړی دی چې شاید پاکستان داسې کار نه کوي څنګه چې دنه توقع وه یا پوره ګامونه نه اخلي. نو کوم شکونه چې پخوانی وو یا څه په یو بل باندې تور لګېدل، نو ګمان کوم معاملات هغه طرف ته راځي. نو ځکه ما وی چې دا خبر همدغسې مخکې نوره هم لاړه، د دې خبرو د دې اعتراضاتو مخنیوی ونه شه، او یوه بل هیواد چې کوم یوه بل ته ډاډګیرنه ورکړې وه او یوه بل سره قولونه کړي وو چې ګامونه به مثبت زر زر اخلو چې د طالبانو او د افغان حکومت دا کشاله ختم شي، چې د پاکستان د افغانستان تعلقات نور مخکې روان شي او په دې ملک په دې منطقه کې امن راشي. نو په هغه سلسله کې لکه چې داسې ګامونه وانه خستل شول، زه دا شک لرم. نو ځکه ما ویلي وو چې که دا ګامونه وانه خستل شول یا دا د یو بل اعتماد بحال نه کړی شو او همدغسې بد اعتمادي منځ ته را روانه وه چې د کوم اظهار ډاکټر اشرف غنی صاحب کړی وو، نو دا د دواړو هیوادونو لپاره د تباهۍ باعث دی، د نقصان باعث دی، د دواړو نقصان دی، پکې ګټه یې بالکل نشته. نو ځکه ما ویلي وو چې پاکستان ته پکار دی چې په دې راتلونکو څو هفتو کې، میاشتې مې هم نه لیکلې وې، هفتو کې څه داسې ګامونه واخلي چې ډاکټر اشرف غنی صاحب تسلي وشي او هغه قواوې هغه خلک چې د پاکستان او د افغانستان د شې تعلقاتو مخالف تي خرندونه په پیدا کوي چې دا غوي لاره ونیول شي.
سمه دا یز وزیر صاحب مننه ډیر تاسو سره زم. سمیر سبزی صاحب تاسو ډیر زیات جوړ نظر لري د طالبانو پر خپل داخلي حلو ځلو باندې هم خبری اتری بہرحال پچین کی هم اوس په قطر کی هم په شکل کی سوی په دبئی کی هم په غیر رسمی توګه سوی په ناروی کی هم سوی په فرانس کی هم سوی په مختلفو ځایونو کې دغه ناستې جوړی غیر رسمی دي په طالبانو کې آیا دا چې خبره ځای پر ځای ولاړه ده د دوی خپل داخلي اختلاف خو چرته ستنه
زه فکر کوم طالبان اوس هم یو ډیر یو متحده قوت ده. البته یو شمیر مشکلات به وي، یعنی ځینې طالبان چې هغه په دې وروستیو کې د مختلفو لارو نه ډیر مالداره شوي دي یا پیسې پیدا کړي دي د تحریک د لارې نه، هغوی ممکن یو داسې ډیر خوشبینه نه وي چې د خبرو طرف ته ولاړ شي، خو یو شمیر یې بیا داسې دي چې هغوی بیخي خبرې نه غواړي. نو زما په خیال په دې شک نشته چې طالبان دا وخت دوه ډوله خبرې په مخ بیایي، یو د قطر له لارې خبرې بیایي، هم خبرې کوي او بیا افغان حکومت سره په یو میز کېني خو په عین حال کې وایي چې مونږ خبرې نه کوو. بل طرف ته داسې ښکاري چې یو بل چینل هم دوی لري، لکه څنګه چې پاکستان د خارجه چارو مرستیال عزیز صاحب ورته اشاره وکړه چې هغوی چین ته تللي وي. نو دوی یعنی خبرې کول د طالبان لپاره هم ډیر اسانه کار نه ده، ځکه چې طالبان د دې نه ایدي کې که دوی یو ناڅاپي خبرو ته کینی او افغان دولت سره خبرې پیل کوي، نو بیا دوی څنګه کولی شي چې هغه جنګیالي د طالبانو زیاتره قوت دي، هغوی عام جنګیالي دي چې افغانستان کې اوسیږي او هغلته پاتې کیږي او هغوی جګړه کوي، هغوی به څنګه په دې قانع کړي؟ ځکه چې هغوی یو مذهبي قوت ده او دوی دا فکر کوي چې دوی جهاد کوي، دوی د قدرت لپاره نه جنګیږي. په زما په خیال طالبان د دې نه هم یریږي په داسې یو اساس وخت کې چې عایش په دغه سیمو کې یا داعش په دغه سیمو کې سر راپورته کړی دی. دوی د دې نه ډارېږي که یو ناڅاپي ډول دوی دا خبرې پیل کوي، نو د دې یو شمېر کسان یا یو شمېر قومندانان چې هغه طالبانو په حاشیه کې دي یا پوسټنډو کې دا وخت ممکن هغوی دا تحریک ترې نه هایجیک کړي یا ترې نه وتښتي. خو بهرحال بنیادي خبره دا ده چې اوسه پورې د دې دعوو باوجود خبرې نه دي پیل شوي، او تر هغه ځایه پورې چې پاکستان غوښتنه کوي چې طالبان مذاکراتو ته کښېنوي، زما په خیال د افغان دولت د مذاکراتو ته کښېنولو نه مطلب دا ده چې پاکستان د فشار واچوي. خبرو ته کښېنول خو زما په خیال د پګواش یو غیر رسمي اداره ده، هغوی هم وکولی شو چې افغان طالبان او افغان دولت یو بل سره خبرو ته کښېنوي. یعنې د پاکستان مسؤلیت زما په خیال د دې نه لوړ ده چې دوی یو بل سره خبرو ته کښېنوي، او په دې کې حقیقت شته ده چې
تاسو ډېره بنیادي نقطه یعنې ډېره بنیادي نقطه سمی یوسفزی صاحب راپورته کړه او ډېر منطق لري. هغه تر دې حده چې یعنې که ستاسو اجازه وي چې زه همدغه ایاز وزیر صاحب ته کښېږدم همدغه پوښتنه. ایاز وزیر صاحب، د سمی یوسفزی صاحب خبره ډېره بنیادي په دې اخره کې وکړه. هغه وایي چې افغان حکومت مانا خبرو اترو ته د کښېنولو نه ده، ځکه چې این جی اوز نورې غیر حکومتي ادارې دي یا تینک ټینکونه دي دوی کښېنولي دي، بلکې د هغوی اشاره دې طرف ته ده چې تاسو طالبان داسې مجبوره کوي چې له خپلې خاورې په یو شکل کې وباسي او په داسې شکل کې مجبوره کوي چې دوی ګسره خبرو یعنی یو حل یو نتیجې ته ورسوي او تاسو اقدامات وکړي. ستاسو په خیال باندې دغه خبره د پاکستان لپاره څومره ممکنه ده؟
ګورئ، څو پورې چې د هیواد نه دستلو خبره ده هغه ډېره ژوره ډېره مشکله خبره، ځکه چې دا د دوه ورځې تعلق نه دی، د طالبانو سره د پاکستان د ډېر وخت نه تعلق دی. د هغوی حکومت منلی و د هغې نه بعد سعودي او یو ای دا درې حکومتونه وو چې دوی حکومت په رسمي توګه منلی و. پاکستان ورسره ډېر نږدې پاتې شوی دی. نو دا ټول دا لس پنځلس کاله یا شل دېرش کاله چې څومره انویسټمنټ دی دا په دوه ورځې نشي څوک ورکولی. نو دا توقع کول چې پاکستان د دوی ملک ته پی بند کی ودې باسي دا ځکه غلطه خبره ده چې دارنګ په افغانستان کې هم خلک شته چې هغه پاکستان وایي چې زموږ د خاورې خلاف استعمالېږي، افغانستان یا نه استایشی یا نه اوباسی نو دا یو رنگ واچوا د یو بل هیواد ایس ایل سی چاغه کوي خدا دا خپل ځای پریږدو. زه وایم چې دا دواړو د طالبانو او د افغان حکومت تر اوسه پورې خبرې اترې شوې نه دي. کا پګواش میټینګ ارینج کړی وو یا بل ارینج کړی وو هغه د تین ټینک یا د این جی او میټینګ وو ڈائریکٹ افغان اور دے طالبان پر سینئر لیول باندھے اگریمنٹ تروسا پورے نہ دے شوئی چا غب کشیدی غب خبر کوی ایون دا دے اروم چی وال چا دے چا کن سرتا ججی صاحب ہوئے اغام طالبان اور رت کا غب ہوئے چا زموز نمائندہ یا چا مولا عمر اوٹا کی یا چا دے قطر دفتر دو اخلاص کرائی دے اغا نیگوشیشن ہو کی نوال امانو نو اما پر خیال باندھے طالبان او افغان حکومت تر اوسه پورې دیتا شاهد سے یا تیار نه دي طالبان چې رسمي توګه اومني او د دوی سره خبرو اترو ته په سینیئر لیول کښېني. کله دا وشي نو موږ به بیا وو چې واقعي دا څه وایي په انګلیسي کې چې ناو دی آیسس
ملٹنگ. نو ایاز وزیر صاحب ډیره مننه. سمیر سبزی صاحب ایاز وزیر صاحب وایي چې دا ډیر ګران کار دی، دا خبره ډیره ژوره ده چې پر طالبانو باندې لارې ګودرې بندې کی او دوی له هغه ځای څخه کچرته وي په کوم ځایونو کې وي او په کوم ځای کې شک دی هغه وباسي، ځکه چې دا رنګه بیا ممکن افغانستان تم نه ده چې کچرته د پاکستان مخالفه خلک وي. نو ستاسو په خیال باندې هم دومره ګرانه خبره ده؟
زما په خیال افغان حکومت د پاره هغه کسان مثلا فضل الله او نور کسان افغانستان کې واقعا شته دي، خو د افغانستان حکومت یو کمزوري حکومت دی، دومره وس او چار نه لري چې هغه غرونو ته وخیږي، د غرونو نه پاکستانی طالبان افغانستان ته وشړي. او زما په خیال پاکستان د پاره دا مسله چې په طالبانو باندې فشار راوړل یا یو خو کاړي کې وسره ساتل یا بیره خبر وي، خو زما په خیال د افغانستان ټول قواوی، هوایی قواوی، زمینی قواوی، هر څومره کراغون شي، دوی پاکستانی طالبان له افغانستان نه ځکه نشي وشتای چې هغه په غرونو کې دی او طالبان هلته یو قوت ته غو سره نږدې اوسیږي. خو په پاکستان کې زما په خیال یو عادي پولیس په کوټه او کراچی او پېښور کې تللی شي چې طالبان باندې فشار واچي یا یو ونیسي، یا ډېر هم نیولي دي او څومره چې نیولي دي هغه هم حتی ویل کېږي چې عام او ساده لباس کو بغیر د اسلحه کسانو یا د انټلیجنس کسانو نیولي دي او بندیان کړي دي، یو شمېر یې اوس په زندانونو کې هم دي. نو زما په خیال تر هغه ځایه پورې چې خبره ده د توان خبره ده، پاکستان توان لري خو افغانستان زه فکر کوم دومره توان نه لري چې دوی دې په قوت سره دوی وباسي. البته بنیادي خبره دا ده چې پاکستان ولې په طالبانو باندې فشار نه اچوي. ممکن پاکستان په دې هم باور لري چې شاید د افغانستان طرف دا یو شعار لري، دا یو خبره کوي چې موږ امن مذاکرات کوو، امن مذاکرات کوو، خو دننه هغوی سره هم یو باقاعده پلان یو پیکیج نشته. دا چې طالب وو کار څه وو، یو نظام وو چپه شولو، اوس یو قوت ته او که سولې طرف ته رانوشتل شي، د ډېر عمر دپاره د افغان حکومت پر خلاف د جنګېدو توان لري. نو دوی ته باید څه ورکول شي؟ زما په خیال نه طالبان په دې قانع دي چې افغان حکومت واقعا دوی دپاره څه پلان لري، او نه هم پاکستان په دې قانع ده چې که افغان طالبان په حکومت کې داخلیږي نو ممکن پاکستان حکومت یو څه دې نه خوشحاله شي چې دوی یو څه پلویان په افغان حکومت کې د سولې په نوم داخلیږي. خو په دې اړه باندې هم دواړه طرف داسې لب دی چې کنوینس یا قانع دي چې واقعا د افغان حکومت هم یو سیریز او سنجیده پلان لري چې طالبان د سولې طرف ته راولي.
سمیر سبزی صاحب بیا زما ایاز وزیر صاحب ته کوي لنډ غوندي جواب راکړي. ایاز وزیر صاحب یو نقطه راپورته کغه دا وی چې کم طالبان چې په رمچی یا په چین کې خبري اترې کوي او چې کم سرتا جزیز اشاره ورته وکا او بل په قطر کې دی، تاسو مخکېم د دې ذکر وکړي چې د قطر والا دی دوه کې یو اختلاف ښکاري، د پاکستان زیات اثر او نفوذ د قطر پر طالبانو په افغان کې افغانستان کې جنگیدل پراغو ډیر دی کنه د کوټه په دې ساحو کې کوټه شورا یا دا د چکم بیا لیدرشپ یا مشرانان دی پراغو دی کنه پر دواړو دی.
زما په خیال د قطر طالبان کې داسې پرته له توې باغانه چې هغه هم د ملا محمد عمر سکتر پاتې شوی و، نور داسې
په نظامی لحاظ داسې قوي شخصیات نشته دي چې هغه د طالبانو د مرکزی شورا عمده غړي پاتې شوي وي. کوم کسان چې سر تجزي صاحب نومونه اخیستي دي هغه واقعا د طالبانو د تحریک عمده کسان دي او مهم کسان دي، او که دوی په مرکزي نو واقعا دوی کولی شي چې خپل خبره په افغان جنګیالینو باندې په افغانستان کې ومني. زما په خیال ډېر اختلافات نشته ده، او د کوټې شورا په مکمل کنټرول کې دی، د قطر طالبان هم البته د موقعیت په لحاظ باندې چې هغوی د افغان پاکستان نه د باندې دي، هغوی ممکن د طالبان او د پاکستان تر اثر رسوخ دومره زیات لاندې نه وي، خو هغه کسان چې په پاکستان کې دي هغوی که طالبانو که د پاکستان تر اثر رسوخ لاندې نه وي خو بیا هم دا ډېر یاره ورسره وي چې پاکستان که وغواړي دوی ته نقصان رسولی شي. خو بهرحال بیا زه وایم چې طالبان اوسه پورې یو غټ کریډیټ یا یو غټ منفی مثبت پوینت چې د طالبانو د هغه د دوی اتحاد ده، تر اوسه پورې د ټولو مشکلاتو باوجود دوی کې یو درال یا دوی کې یو درز نه راغلی.
سمه ده، مننه ډېره. سمیر صاحب، زه باید وزیر صاحب یو بل خبره چې پاکستان دا اکثره دا وایي چې یا د پاکستان که پرسمن نه وایي خو چې کوم شاوخوا د دې لیکوالان دي چې کوم خبریالان دوی ته نږدې دي یا کوم کوهان دوی ته نږدې دي یا په مختلفو لارو وایي چې په افغانستان کې یو اسلام آباد دوست حکومت ضروري دی، هغه د طالبانو په شکل کې کیدای شي. اوس حال دا چې خپل اشرف غنی د پاکستان پر ضد سخت بیانونه نه ورکوي، د حامد کرزي په مقابله کې که وکتل سي جنرال مشرف اندا وویل چې اشرف غنی ښه سړی دی، د افغانستان دوست کېدلای سي، پاکستان په کار دی کومک سره وکي، نو چې یو تیار منتخب حکومت اسلام آباد دوست کېدلای سي، نو ستاسو په خیال باندې دا د پاکستان لپاره یو طلایی چانس نه دی چې پر نورو باندې پر ځای د دې پر جنګیالو یا پر دې اثر نفوذ وساتي افغان حکومت د ځان ملګری کې؟
بالکل، زه د دې خبرې سره اتفاق کوم چې اشرف غنی صاحب د پاکستان چې کوم هغه پوینټونه چې پاکستان افغانستان کې کنسرن لرلو یا وي چې دا کمزوري وای، لکه زه به په ډاګه ووایم چې په افغانستان کې د هندوستان اثر رسوخ دومره زیات شوی و چې د غربی سرحداتو نه پاکستان ته تکلیف رسیدل شروع شوي وو، په بلوچستان کې مشکلات شروع شوي وو، په قبایلي سیمه کې مشکلات شروع شوي وو. نو پاکستان دا غوښتل چې د افغانستان خاوره د هندوستان د پاکستان په خلاف نه استعمالوي، یا د هندوستان هلته دومره زورور نه شي په یو لحاظ په بل لحاظ چې پاکستان ته خطره جوړیږي. نو هغه اشرف غنی صاحب په ډېره صحیح طریقه ګامونه واخیستل چې د هندوستان سره خپل د اصلي هغه ډیل چې کوم کارځای صاحب آلریډي کړی وو هغه کینسل کړ، او بیا خپل دفاع ځوانان راواستول د پاکستان په ملټري اکیډمي کابل کې ټریننګ شروع کړ. اشرف غنی صاحب هم په خپله دلته ټول پروتوکول په شا وطن واچو او لاړ د پاکستان جی ایچ کیو چې د فوج هډکوارټر دی هغه دوره وکړه. نو دا ګامونه وو چې د پاکستان خدشات زویم چې تر ډېره حده پورې لرې کړل. نو اوس څه کول په کار دي؟ اوس دا کول زویم چې په کار دي چې طالبان په څه طریقه قانع شي، کنوینس شي چې د اشرف غنی صاحب سره کښېني د هغه حکومت سره د یو بل چې څه ډیمانډ دي څه طریقه جوړه راوستی شي راولي، دا د پاکستان په حق کې دی. خو طالبان ظاهره خبره په دې شي به سر سره خلاص کو چې طالبان چې په خوا په حکومت کې وو چې پاکستان مرګره وو یا اوس چې دی، نو د پاکستان دومره په لاس لاندې نه دي څومره چې د خلکو خیال دی. ما د ډېر نږدې نه لیدلی دي، ما مولا عمر صاحب هم لیدلی دی، خبرې هم ورسره کړي دي، دوی خبره اوري، د پاکستان خبره ته ډېر غوږ نیسي، په دې کې شک نشته، خو پاکستان په زور خبره پې نشي منلی. نو دا ایسټ یا دا طالب چې دی په کار ده چې پاکستان استعمال کی چې خبرو اترو لا راولي، نه کې دا چې هغه ته وایي چې سبا د ملک وځه چې د پاکستان هم دشمن شي او هلته پاکستان کې غوسه جګړه کوي. نو دواړو حکومتونو ته په کار دي په کابل کې چې په هغه طالبانو چې د پاکستان خلاف کار کوي په هغه باندې دومره کانه یا دومره کنوینس کی چې پاکستان سره جوړه وکړي او دلته پاکستان په طالبانو دومره اثر واچوي چې هغه د اشرف غنی صاحب د حکومت سره کښېني خبره اترو ته په هغه لار باندې دا معامله حل کړي. نو زه وایم چې دا د دواړو په ګټه کې ده، نه کې دا چې افغانستان هم ټوپک را واخلي هر سړی مړوي او پاکستان هم ټوپک را واخلي هر طالب مړوي چې اوس بس دا حل دی. دا حل نه دی، حل د خبرو د اترو په لار دی.
سمه عزیزی صاحب، بننه سبي سبزی صاحب، یو بل خبره چې ډېره کېږي په پاکستان میډیا کې، هغه ده چې د پاکستان ځینې طالبان د مولانا فضل الله په شکل کې افغانستان ته تللي دي او هلته دي او له هغه ځای څخه حملې کوي، خو بیا له دې غاړې څخه د افغانستان بیا دا تور دی چې دلته ډېر خلک دي. دغه چې کوم بیلنسنګ کیسه ده، یعنی متوازنه کیسه، چې پاکستان یعنی په کوم اندازه چې له پاکستانه د افغانستان ګیله لري هم په دومره اندازه، آیا رښتیا هم افغانستان څخه طالبان راځي؟ یعنی دا یو بل سره بیلنس کېدای شي، دا توازن د تورونو کنه د یو ونډر درنه ده د بل غلر سپکه ده.
یعنی پاکستان د 2001 وروسته چې نوی حکومت جوړ شوی د افغان حکومت شکایت لرلو، او پاکستان هم زما په خیال سنجیده شکایت لرلو. هغوی د فضل الله او د پاکستانی طالبانو خبره د 2009 وروسته را مخته شوې ده. د دې نه وړاندې د پاکستان ډېر یو سنجیده شکایت هغه د بلوچ ازادي غوښتونکو یا هغه موجودګي په افغانستان کې چې تر 2008 کلونو پورې د بلوچستان کې جنگیدونکو د پاکستان د دولت پر خلاف جنگیدونکو واقعا هغوی هم په کابل کې موجود وو. دا یو داسې مسله وه چې پاکستان ور باندې ناخوښه وو او د افغانستان د حکومت ته یې په هغه وخت کې غوښتنې کولې چې دا کسان روباسي. خو د هغو نه وروسته بل شکایت چې پیدا
شو
هغوی اوس نشته. دا خو اوس هم پاکستان فکر کوي چې یو شمیر افغاني کړۍ او بالخصوص دوی فکر کوي چې د شمالي اتحاد یو شمیر کړۍ یا د افغانستان د استخباراتو یو شمیر کړۍ ممکن حکومت نه خو یو شمیر عناصر چې هلته نفوذ لري هغوی د هندوستان په مرسته باندې اوس هم په کندهار او ځینو سیمو کې یا د نیمروز په ځینو سیمو کې بلوچان ساتي، سره دې چې مشران خو افغانستان وتلي دي. یعنی پاکستان دا فکر کوي چې دوی په دې خپل په دې باندې باور لري چې افغانستان موږ ته نقصان رسوي. بل طرف ته پاکستاني طالبان هلته دي، لکه څنګه چې ما مخکې ویلي پاکستاني طالبانو خبره چې وي نو هغه افغان حکومت کوو غواړي هم نشي کولای. البته بلوچان چې کوم دي یا د هندوستان نفوذ چې کوم دی هغه افغان حکومت په وس کې لري. او زما په شان ډاکټر اشرف غني صاحب په دې دواړو خبرو باندې پاکستان سره اتفاق کړی دی چې کوم د موږ په وس کې وي هغه موږ کولی شو. د هندوستان نفوذ یې راکم کړلو، د هغوی سروګزاري راکم کړله. ویل کېږي چې په بلوچانو باندې هم چې په ځینو سیمو کې د افغانستان اوسېږي هغو باندې فشار اچولی ده. خو بل طرف ته پاکستان باندې یوازینی ارزو د افغان حکومت دا ده چې دوی د طالبانو باندې فشار واچوي. متاسفانه تر اوسه پورې داسې نه برېږي چې دغه فشار دې عملي شي.
سم مننه سمیر صاحب. زه به از وزیر صاحب پوښتنه بله ده چې یعنی تاسو خپل لیکم کړی دی او کتل مهم دی، که د افغانستان داخلي سیاست ته وکتل سي پر هغه باندې د حامد کرزي اعتراضونه دي، پخوانی ولسمشر چې ډیر توانه ژغ دی په افغانستان کې د اپوزیشن په شکل کې کدی نه خو بهرال د اپوزیشن یو غټ ژغ کېدلای سي، ولس د پاکستان په ضد باندې په لوی اکثریت چې دی هغه ناارامه دی، پاکستان ضد جذبات لري. نو اشرف غنی آیا نور ته څومره وخت پورې توان لرلای سي چې دغه پاکستان دوسته یا د پاکستان د اندیشنو ته جواب ویلو پالیسی نور وساتي؟
زما خیال دی چې دا تر ډیره پورې ډاکټر اشرف غنی صاحب هم دا خبره ونه زغمي، ځکه چې واقعي دا ډیر ګران کار دی چې د په حکومت کې دننه هم داسې خلک دي چې هغه د امن د دې ګامونو سره شاید موافق نه دي، خو غلي ناست دي. حامد کرزی صاحب یا دغه مرګری هم شاید اوس ورو ورو ژغره پورته کوي چې دا کارونه ښه نه دي روان. نو دا ګران کار دی، بې شکه انتهایی مشکل ګران کار دی. او ځکه دلته خلکو وی چې کله اشرف غنی صاحب راغلی و پاکستان ته، دغه وخت نه دا خبره شروع وه چې شاید د افغان حکومت په ذهن کې د مارچ یا د مئی میاشت وه چې پاکستان به داسې ګامونه واخلي چې دا هغه د لاندې یا خو طالبان راشي کښېني د هغوی سره خبرو اترو ته، او که دا نه وي نو بیا به د افغانستان دننه سپرینګ افنسیو په نوم چې مشهور د دوی جنگ دی په هغه به شاید لږ روستو کې تیزی به نه راولي. نو په دې دواړو کې د دوی خیال و چې د مارچ یا د مئی پورې شاید څه اثر راووزي څه خبره راښکاره شي
څه
کېږي، خو په دواړه کې څه ونه شول. نو د دوی مشکلات زیاتېږي کمېږي نه، نو په دې نه زیات ګمان نه کوم. زما خپل اندازه ده حالات یې وکړي زه غلط ثابت شم چې شاید په میاشت دوی نه زیات به یا زیات نه زیات میاشت به اشرف غنی صاحب انتظار وکړي په دې نه زیات ګران کار دی، ځکه چې ملک دننه مخالفت انتهایی زیات دی. هر افغان نن سبا مره ورتی ځنه
سامه. ډیره مننه ایاز وزیر صاحب ستاسو او سمیر سبزی صاحب ستاسو د دواړو قدرمنو میلمنو ډیره مننه چې د مشال تر رڼا لاندې بحث کې برخه را سره واخیسته. تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړم. د خدای په امان.
مهربانی.
خدای په امان. او له دې سره عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.